مشال راډیو دا محل په خبر کې سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نو میږي په امیر ساحل درته په کې هر کله وایم په دې خبرونه کې د ځنو رپورټونو ترڅنګ ستاسو څخه ستاسو د سیمې مهم خبرونه او د خپل سیمو حال به راته راکړي. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی، هلته راته د خپل سیمو تازه خبرونه ولیکئ چې څه روان دي ستاسو په سیمو کې، او وروسته بیا ټلیفون هم کولی شئ، په سکایپ او وایبر هم رابطه کولی شئ. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه تاکل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا په قطر کې پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي له لاهور سره نږدې پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور 14 کسان نیولي دي، او هند او چین پر پوله د ترنګلتیا پر کمولو او د سرتیرو پر شاتګ صلاح شوي دي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت، طالبانو، امریکا او قطر ویلي دي چې تر اوږد ځنډ وروسته سبا په دوحې کې د سولې بین الافغاني خبرې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیګا په یو بیان کې د خبرو د پیل هرکلی کړی او پر دواړو خواوو ټینګار کړی چې د افغانستان د څلور لسیزو د جګړې او وینې تویونې درولو لپاره دی دا تاریخي موقع نه ضایع کوي. تر دې وروسته تر نوموړي وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې پامپیو به د قطر پلازمینې دوحې ته ورځي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په غونډه کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې تایید کړه چې د سپتمبر پر 12 د سولې د خبرو کوربتوب کوي، او زیاته کړه چې دا په هیواد کې د دوامداره سولې راوستو لوري ته یو جدي او مهم ګام دی. افغان ولسمشر دفتر په بیان کې ویلي چې د روغې جوړې ملي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی، او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور نادری به په خبرو کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې بین الافغاني خبرو ته تیار دي. د افغان حکومت پلاوی نن قطر ته ځي. دا خبرې د فبروري پر 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې له موافقې سره سم پیلېږي چې باید د مارچ پر 10 پیل شوی وای، خو د بندیانو د خوشي کولو ترڅنګ پر نورو موضوعاتو د اختلافاتو له کبله تر اوسه وځنډېدي. د پاکستان چارواکي وایي لاهور سره نږدې پر لوی لار پر یوې ښځې د جنسي تیری په شک 14 کسان نیولي دي. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ بیګا خبري غونډې ته ویل دا ښځه د سپتمبر پر 9 شپې شاوخوا 12:30 له خپلو بچو سره لاهوره د ګوجرانوالې پر لوري روانه وه چې په ګوجر پوره کې یې په ګاډي کې تیل ختم شول. د ده په خبره شپې شاوخوا 3 وکس پولیسو ته زنګ وواهه چې د لاهور او سیالکوټ پر لویه لار وسلوال په زور یوه ښځه له ګاډي باسي. شیخ وایي لومړی پلټنې ښیي چې دوو وسلوالو د بچیو مخې ته د هغوی پر مور جنسي تیری کړی دی. د پنجاب حکومت وایي وسلوالو له ښځې څخه پیسې او ګاڼه هم اخیستې. د وزیر اعظم د کورنیو چارو سلاحکار شهزاد اکبر پرونی خبري غونډې ته ویل چې عمران خان د پنجاب د پولیسو مشر او اعلی وزیر ته د ککړو کسانو د گرفتارۍ امر کړی دی. د اپوزیشن مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف پر حکومت د کوټلو اقداماتو غږ کړی دی. د پېښور په شخصي ښوونځیو کې د داخلو ماشومانو د والدینو ټولنې په فیسونو کې د رعایت لپاره مظاهره کړې. د ټولنې مشر البزیب پرون په پېښور کې د مظاهرې پر مهال مشال راډیو ته ویل د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټولبند او محدودیتونو له مالي مشکلاتو سره مخامخ کړي دي، نو د تیرو شاوخوا 2 فیسونه نشي ورکولی. د پاکستان حکومت د مارچ په نیمایي کې ټولبند اعلان کړ، په مې کې یې ختم کړ، خو ځینې محدودیتونه یې پر ځای وساتل. حکومت په اګست کې پر کاروبارونو ټول محدودیتونه ختم کړل او ویل چې د سپتمبر له 15 به سکولونه بیا پرانیزي. د ماشومانو میندې او پلرونه وایي د پېښور هایکورت د فیسونو پر موضوع نوټس واخلي. دوی دا مظاهره پر داسې مهال کړی چې د خیبر پښتونخوا حکومت وار له مخه شخصي سکولونو ته امر کړی چې په فیسونو کې د 40% رعایت وکړي. د شخصي سکولونو اتحادیې هم په 13 کې په بیا بیا ویلي چې د سکولونو تړلو له وجې د مالي مشکلاتو ښکار شوي دي. او هند او چین ویلي دي چې له پولې څخه به یې هغه سرتیري په چټکۍ شاتګ وکړي چې له 2 راهیسې یو بل ته مخامخ دي، او د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ د جنگ خطر پیدا کړی. دا موافقه د سپتمبر پر 12 په مسکو کې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر او د هغه د چینایي سیال وانګ ای ترمنځ تر لیدو وروسته شوې. دوی په ګډ بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیران سلا شول چې پر پوله اوسنی وضعیت د هیڅ لوري په ګټه نه دی، نو ځکه دوی موافقه وکړه چې پر پوله دې د دواړو خواوو سرتیري خبرو ته دوام ورکړي، ژر د شاتګ وکړي، له یو بله دې مناسب واټن وساتي او ترنګلتیا دې کم کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي بیجنګ به له هند سره له ډیپلوماټیکو او پوځي رابطو ته دوام ورکوي. د مسکو غونډه تر هغې وروسته وشوه چې روانه اونۍ پر پوله د سرتیرو تر نښتې وروسته د هند او چین ترنګلتیا زیاته شوه. دواړو خواوو پر لانجمنه پوله د یو بل پر پوځیانو د غیر ذمهواره اقداماتو تور پورې کړی. له رپورټونو سره سم د سپتمبر پر اتمه سرتیرو پر پوله د خبرداري ډزې کړې وې. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زبوګ غک په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز اوري. لومړی موضوع ته ورځو. افغان حکومت، طالبان او د افغانستان د روغې جوړې ملي شورا ویلي دي چې سبا یعنی د سپتمبر پر دولسمه په دوحې کې د بین الافغاني خبرو پرانیسته کیږي. افغان حکومت وایي د طالبانو د وروستیو شپږو زندانیانو د خوشي کولو په ګډون د سولې د خبرو پر وړاندې ټول خنډونه ختم شوي. د طالبانو سیاسي دفتر پرون ماخوستن په یو بیان کې وویل چې بین الافغاني خبرو ته تیار دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بیګا په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته یې ویلي چې په قطر کې د خبرو پرانیستو په غونډه کې ګډون وکړي. احمد تکل تفصیل لري.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالي شورا ټولو تایید کړی ده چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په دولسمه نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پاڼه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا په یو بیان کې هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د پای ته رسیدو پیل وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګه مشر انتظار خادم پرون ماښام په خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته بزو خبرې به سره کو، سوله برازي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ په سوله شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه پورز په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقه سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. خغلی وردک ویلي دي چې طالبان د خبرو د بهیر د ښه پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچه اسلامي نظام درمنځته کېدو هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارت یا شریعت د پلي کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سږني کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10 ورځ یعنی د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه او ځینې نور خنډونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېدې. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې وروستی خنډ و. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وویل چې دا شپږ کسان پرون ماښام په یوه الوتکه کې قطر ته واستول شول.
احمد تکل پر رپورٹ کې مو اوریدل چې سبا په دوحې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې پیلېږي. د افغان حکومت مرکچی پلاوی مشران او غړي نن دوحې ته ځي او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د خبرو په پرانیستو کې ګډون وکړي. ما په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره مرکه کړې او له دمې پوښتلې چې تر اوږد ځنډ وروسته د بین الافغاني خبرو له پایله څه تمه کېدای شي.
هیلی خوزکا زیاد تی دی چی پا افغانستان کی دا طالبانو او دا امریکا دا صلح دا معاہدے با وجود تشدد دیر زیاد دی او اس هم روان دی حملے ہر اورس کی گی نو سنگ چی دا معاہدہ کی دا ذکر شوی دی چی دا بین الافغانی مذاکراتو مهم موضوع با یو داوی چی اوربند اعلان شی نو دگا یو مهم شی دی خدویم دا چې دا بین الافغانی مذاکرات د امریکا او د طالبانو د خبرونو زما په نظر زیات ځکه مهم دي چې یو خو د جنګ خاتمه مده دویم د افغانستان راتلونکی دی، د افغانستان مستقبل دی. هلته یو ظاهر خبر ده طالبان به دا غوښتنه کوي چې یو خودی به د نظام برخه ډېر احتمال دی جوړیږي، نو چې نظام به څنګه وي ځکه طالبانو ډېر بیانونه راغلي دي، د اساسي قانون په اړه باندې، د امنیتي ځواکونو د اصلاحاتو په اړه باندې ډېر شیان دي. نو په دې باندې مهم دي چې څنګه طالبان او افغانستان کی سیاسی مشران حکومت پر راتلون کی باندې راضی کیږي. درېم دا چې د طالبانو او د افغانستان د سیاسيینو د افغانستان د حکومت ترمنځ یو ډېر لوی یو خلیج دی، یو وطن دی. دا به اول ځل وي چې د افغانستان د حکومت رسمي اعلان شوی خلک طالبانو سره مخامخ کیږي.
طاهر خان صاحب، د تاسو چې کومې خبرې وکړې له دې داسې ښکاري اټکل کولای شو چې ښایي خبرې مشکلې، ځکه چې په نظام باندې چې خبرې کیږي، حکومتي نظام باندې، اساسي قانون باندې، نو دا خبرې خو ښایي ډېر اوږد بهیر له سبا څخه پیل شي. همداسې ده که نه؟
اندېښنې تشویشونه خو هم دارنګي دي، لکه څنګه چې تاسو پوښتنه کې تاسو ته اشاره کوي، ځکه که طالبان غواړي چې دا حکومت نه مني، آیا د افغانستان حکومت دې سره راضي کیږي او که نه؟ که هغې موقت حکومت غواړي، عبوري حکومت غواړي، آیا د افغانستان موجوده حکومت اور سره دا مني که څنګه؟ د افغانستان د حکومت له خوا ځینې شیان ډېر واضح شوي دي چې هغه سری کرښه دي، د هغې نه هغې بل تر پرش دی. او بله خبره، نه صرف د افغانستان بلکې د سیمې د هیوادونو، دغه رنګې د دنیا، د نړۍ د مهمو هیوادونو، د هغوی په ډېرو شیانو کې افغانستان حکومت سره نظر یو دی. هیڅوک عام افغان به هم دا نه غواړي چې هر څنګه دا د تېرو نولسو کلونو کې دا کم نظام اخته راغلی دی، نیمګړتیاوې په هر نظام کې وي، کمزوری په هر نظام کې وي، اختلافات په هر نظام کې وي، لیکن ډېر اکثریت به غواړي چې دغې ته هیڅ زیان ونه رسي. نو دې ته که وګورو نو احتمال شته چې خبرې اوږدې شي، لیکن که د طالبانو په ذهن کې دا یو سوچ و چې دا جګړه زر ختمول غواړي، په افغانستان کې امن راوستل غواړي، نو بیا دا هم احتمال شته، ځکه چې موږ داسې مورېدلي چې د طالبانو دا کوم اوسنی د مذاکراتو ټیم مشر دی، دا د جرګو سړی دی، ماضي کې جرګې کړي دي، فیصلې کړي دي.
ښه، او طاهر خان صاحب، تاسو د طالبانو د مرکچی پلاوی د مشر عبدالحکیم اسحاقزي په اړه باندې خبرې وکړې، په دا اړه باندې دا ویل کیږي چې دی په خپل دریځ کې ښایي دومره نرم نه وي، د ده په اړه لږ معلومات راکړی دی، څوک دی او څه ډول فکر لري؟
د شیخ عبدالحکیم حقانی اسحاقزي په اړه باندې ما د ده د ملګرو سره رابطه کړې او ډېر تفصیلي خبرې مې کړې دي. د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې جامعه حقانیه چې ده، د هغې کې د سبق ویلې دی، او په 1980 کال کې د ده هلته تعلیم پوره شوی وو. د کندهار د پنجوایی ولسوالۍ د په اړه باندې خدا نظر خو خپور شوی و چې کله د نوم اعلان شو چې دا به د مذاکراتي کې مشر، چې دا یو سخت دریځه دینی عالم دی، لیکن د دې یو ملګری چې سره ډېر نږدې پاتې شوي دي، یو ځای پاتې شوي دي، نو د هغه نظر بیا بل و. هغه دا خبره کوي چې دا د مصالحې سړی، د هغه په نظر دې مسلې حل کولو والے انسان دی، دې سره طرف ته تلونکي سړی دی، نو لکه دغه یو نظر هم شته.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
د پنجاب پولیس وایي له لاهور سره نږدې پر لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې پلټنې روانې دي او 14 مشکوک کسان یې نیولي دي. د پولیسو مشر عمر شیخ پرون ماخوستن خبري غونډې ته وویل دا ښځه د چهارشنبې پر شپه شاوخوا 12:30 بجې د ګوجرانوالې پر لوري روانه وه چې پر موټروی دوه وسلوالو ورباندې تیری وکړ. د پاکستان وزیر اعظم او د پنجاب اعلی وزیر اړوند چارواکو ته د پیښې د پلټنو او د ککړو کسانو د نیولو امر کړی دی. د پاکستان چارواکي وایي له لاهور سره نږدې پر لویه لار د بچیو مخې ته پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور 14 مشکوک کسان نیولي دي. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ د سپتمبر پر 10 خبري غونډې ته ویل چې دا ښځه د سپتمبر پر 9 شپې شاوخوا 12:30 بجې له خپلو بچیو سره په ګاډي کې له لاهوره په ګوجرانوالي کې د خپلې خسرګرنۍ کور پر لوري روانه وه چې له ګوجرپورې سیمې سره یې په ګاډي کې تیل ختم شول او د لاهور او سیالکوټ پر لویه لار ودرېده. د ده په خبره د ښځې په ګوجرانواله کې یو خپلوان ته ټلیفون وکړ او هغه ورته وویل چې د پولیسو پر شمیرې زنګ ووهي او ورڅخه مرسته وغواړي. شیخ وایي د شپې 3 بجې یوه کس پولیسو ته زنګ ووهه چې وسلوال په زور یوه ښځه له ګاډي باسي. د لاهور د پولیسو مشر په وینا پولیس سمدستي سیمې ته ورسېدل او لومړنۍ پلټنې ښیي چې دوه وسلوال ورغلي ول او هلته یې پر ښځې جنسي تیری کړی. د احتساب او کورنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر هم په خبري غونډه کې موجود وو او ویل چې عمران خان د پیښې نوټس اخیسته دی. د ده په خبره د انتظامی د ناکامۍ له وجې دا پیښه شوې.
اس قسم کا کرائم هم کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے.
دی وای موږ هیڅ کله دا ډول جرم نشو زغملی. د سپتمبر پر 10 مو چې وزیر اعظم صاحب خبر کړ نو هغه د پنجاب د پولیسو مشر ته لارښوونه وکړه او له اعلی وزیر سره یې خبري وکړې چې څوک هم پکې ککړ وي د قانون منګولو ته سپارو. دا کار د زغملو وړ نه دی. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ ویل وسلوالو چې کله د ګاډي شیشه ماتوله نو ژوبل شوي چې د وینې او ډي این ای له لارې د پیژندګلوۍ هڅې کوي. د زیاته کړه چې د پیښې له ځای سره نږدې 3 کلي دي او هلته هم له خلکو پوښتنې او تحقیقات کوي. د پنجاب پولیسو په وینا وسلوالو تر تیری وروسته له ښځې پیسې او ګاڼه یا زیورات هم اخیستي دي. د صوبایي حکومت ویاندې مسارت شیمه پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې د پنجاب پولیس او نورې ادارې په همغږۍ په خواشینوونکې پیښه کې د ککړو کسانو گرفتارۍ هڅې کوي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار د انصاف ژمنه کړې او وایي پر موټروی چې چا هم پر ښځې تشدد کړی وي سخته سزا به وویني. د پنجاب پخوانی اعلی وزیر او د اپوزیشن مشر شهباز شریف پر ټویټر په بیان کې دا دردونکې پیښه بللې او د کوټلو اقداماتو غږ یې کړی دی. په پاکستان کې د ډلهییز جنسي تیری پیښې نسبتا کمې دي خو په هیواد کې وخت په وخت د جنسي ځورونو او پر ښځو د تشدد پیښې کیږي.
د مشال رادیو د جمعې ورځی اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پر لسنیمو بجو
تاندې هیله
پر یونی مبجا
د ځوانانو غږ
پر 2 بجو
روخانه مستقبل
پر 4 بجو
حجرا
پر 4:30 بجو
د سپتمبر پر 10 د پیښور په شخصي خوندزیو کې د ماشومانو میندو او پلرونو ټولنې احتجاج کړی ویلي دي چې د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند او محدودیتونو له وجې له مالي ستونزو سره مخامخ دي نو ځکه دی د ماشومانو په فیسونو کې د پام وړ رعایت ورسره وشي. دوی ویل د پیښور هایکورت د دې موضوع نوټس واخلي او اقدام دی وکړي. د پاکستان حکومت د مارچ په نیمایي کې ټولبند اعلان کړ خو په مې کې ختم کړ. البته ځینې محدودیتونه یې پر ځای وساتل. حکومت په اګست کې ټول کاروبارونه بیا پرانیستل او ویل چې د سپتمبر له 15 با ښوونځي هم بیا پرانیزي. د خیبر پښتونخوا حکومت وار لمخه شخصي سکولونو ته ویلي چې د ماشومانو په فیسونو کې 40% رعایت وکړي. د غلام غوس رپورټ په پیښور کې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
پیښور کې دا احتجاجي مظاهره د سکولونو د ماشومانو د میندو او پلارانو د ټولنې لخوا ترسره شوه. دوی وایي چې سرنګ د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره په ټولبند کې سکولونه تړلې شوي وو نو دغه رنګ د تجارتي هلو ځلو او بازارونو د تړلو په وجه ولس هم د مالي ستونزو سره مخ دی. د ټولنې مشر علمزیب وایي د شخصي سکولونو په پیسونو کې دي د پام وړ رعایت وکړي شي.
مونږ دا مطالبه ده چې د وو میاشتو کې چونکې زمونږ بچو ته سبق تک نه دی ویلې شوی نو دا غي د فیس اخستو یا غوښتو هیڅ حق نه جوړیږي. دا فیس ته فورا معاف شي مونږ والدین خپل بچو د پاره نور ډیره پریشانو کې مبتلا یو. دمره بیروزګاری ده، دمره ګرانی ده. په دې دوران کې تاسو مونږ په زیدا لګونو بلونو راوستل، مونږ چرته نه ورکړو. حکومت دی والدین ته اس ریلیف نه دی ورکړی.
د دوی د غوښتنو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم په محکمه کې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د شخصي سکولونو د سارنې سرکاري ادارې د پرایویټ سکولونو انتظامیې ته امر ورکړی چې په پیسونو کې دي 40% رعایت وکړي. خو دغه احتجاج کوونکي وایي دغه 40% رعایت دوی ته د منلو وړ نه دی. وکیل عباس خان سنگین په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
د و میاشتو لا ټول سکولونه بند دي او د سکول مالکان چې دي پوره په پوره فیسونه غواړي. دویم د سکول مالکانو په فیسونو کې اضافه هم کړې ده. نو موږ د حکومت دا مطالبه کوو چې ماشومان په کور کې ناست دي د ترانسپورت فیس ولې غواړي د سکول مالکان؟ ماشومان په کورونو کې ناست دي ټیوشن فیس ته څه غواړي چې د و میاشتو ټیوشن فیس موږ لراکه؟ ګوره څنګه چې سکولونه بند وو داسې والدین هم په لاک ډاون په ټایم کې کورونو کې ناست وو، دغې کاروبارونه بند وو. نو موږ د کمې دا فیسونه راوړو، د وو اتو تو میاشتو فیسونه راوړو او دی له ورکو.
حکومت د سپتمبر د 15 نیټې نه په مرحله وار توګه د سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو فیصله کړې ده. خو هغه مور پلار چې ماشومان یې په غیر سرکاري سکولونو کې سبق وایي او د ټولبند یا لاکډاون په وجه د مالی ستونزو سره مخامخ شوي دي، د ماشومانو د پیسونو ورکولو په اړه سختي اندېښنې لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پېښور هایکورت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي او د بشري حقونو فعال حنیف پښتین مقدمه له ترهګرۍ ضد عدالته ګرځولې او په عادي ملکی عدالت کې د اورېدنې امر کړی. دا فیصله هایکورت د سپتمبر پر 9 وکړه. د هغه وکیلان پر پښتین د ترهګرۍ د تورونو ختمېدل لویا بریا بولي. د خیبر پښتونخوا د بنو پولیسو نوموړی څه د پاسه یو کال مخکې له دوو ملګرو سره نیولی و او ورباندې تور پورې کړی و چې په ډزو کې یو سرتېری وژلی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ځینې وسلوال د پښتین په کور وراوختي ول او که پولیسو غوښتل چې ګرفتار یې کړي نو باید په ښکاره ورغلي وای چې پیژندګلوي یې معلومه وای. د بشیر ګواخ رپورټ.
پېښور هایکورت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو غړي او د بشري حقونو فعال حنیف پښتین د ترګرۍ لګېدلې دفې لرې کړې او د هغه مقدمه یې عادي ملکی عدالت ته وړاندې کړې ده. پر حنیف پښتین او دوه نورو ملګرو یې تور دی چې پر پولیسو یې کړو ډزو کې یو وژلی او دوه یې زخمیان کړي دي. خو د نوموړي وکیل اډوکیټ سنگین خان وایي دا حقیقت نه لري. نوموړی د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې د 2019 کال په جولای کې په بنو کې د شپې پر 3 بجې د حنیف پښتین پر کور مخپټي وسلوال ورغلي وو چې وروسته معلومه شوه چې د استخباراتي ادارو کسان وو. هغه ځتی په عدالت کې دا دریز وړاندې کړل چې موکل یې د بشري حقونو فعال دی او دا چې د قانون له مخې باید د تورن کس د نیولو لپاره پولیس ورشي نه مخپټي نامعلومه وسلوال.
دا استدا مونږ هایکورت ته کړو چې انسداری دهشتگردی عدالت ای ٹی سی عدالت چیرے کی جرسڈکشن ریزیوم کرے دے دہشتگردی دا قانون لاندے دا غلط تے دا کیس تے دہشتگردی دے نا آرڈینری قانون لاندے پولیس گرفتاری کئی ایف آئی آر ام درج کی گرفتاری مغی کئی او دا خپل نارمل پروسیجر دے طریقہ کار دے کہ دا انٹیلیجنس ادارو س اختیار نه جوړیږي. در دې دایره اختیار دی نه. پېښور های کورټ دغه استدلال چې کوم دغه منظور کړه رټ د دې علاوه شو او د دهشتګردۍ چې کوم الزام دی یا د دهشتګردۍ د قانون لاندې په دې مقدمه چې کوم ده هغه های کورټ کوېش کړه او هولډ یې کړه. دا چیرې د دهشتګردۍ کیس نه دی بس ټیک ده. الزامات دی مرګ جوبله پکې شوی ده. هر سبب دغه چې شوی ده نو د عام قانون لاندې د دې مقدمه او چلیږي. د دهشتګردۍ د قانون لاندې د دې مقدمه چې کوم ده نو دا غیر عیني ده او غیر قانوني ده. نو بس دا یو ښه ریلیف په دې کیس کې چې د دهشتګردۍ د الزامات حذف شو. نو امید دا ده چې کېدای شي د دې ضمانت تم لاره واره شي په اسانۍ باندې د دې ضمانت تم وشي.
پر حنیف پښتین د قتل د کیس الزام یا 302 لا هم پاتې دی خو په عدالت کې د بلې اورېدنې وخت لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی. پښتین او ملګری یې شاکر الله او فهیم الله د 2019 کال د جولای په 4 له بنو ټاونشپ ونیول شول. هغه مهال د بنو د پولیسو مشر یاسر افریدی په یو خبري غونډه کې وویل چې پر پښتین یو شمیر مقدمه وی خو کله چې پولیسو نیمه شپه مهال د هغه د نیولو هڅه وکړه لاغي خو په ډزې وشوي چې یو پولیس والا پکې مړ او دوه نور ژوبل شول. د اپریدی په خبره د پښتین یو گرفتار ملګری شاهین الله د ترګری په قضیه کې مطلوب او فهیم الله دواړو ته په کور کې پناه ورکړی و. خود پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبری کمیټې مشر غړي سنا اعجاز وای پولیسو ته حنیف پښتین ټلیفون کړی و چې ورشي او له وروښتونکو بریدګرو وسلوالو یې وژغوري. هغې د سپتمبر په لسمه مشال ریډیو ته وویل که پر یو کور مخپټي وسلوال ورځي د کور والا ته به څه معلومیږي چې دا کسان ترګر دي او که د امنیتي ځواکونو غړي.
د شپې نیمه شپه کې د هغه په کور باندې خلک ورغړي و، نکاح پوشان هغې ډزې کړې وې، دی بیا پولیس ته ټلیفون نه کړی، بیا پولیس راغلی دی. زمونږ یقین دی دی هغه هر هغه کس چې هغه ډېر اکټیو وي زمونږ په تحریک کې او هغه خلک راغونډولی شي او د نورو د ګرفتارۍ زکم کېږي چې نور خلک تېنه کلار کې وویری. زمونږ دی وخت کې مختلفو ضلعو کې په مختلفو ځایونو کې په ټولو ملګرو سره زمونږ ایف آئی آر دي، مختلف کیسونو کې زیاترو کې زمونږ بی بی ایس شوی دي. مونږ بخپل قانوني جنگ هم کوو، ځکه چې مونږ دا ګڼو چې زمونږ دا جدوجہد چې دی دا مونږ د آئین د لاندې دی، نو دا کوشش په هم کوو ورکې به جلسه جلوس دغه هم کوو. او په دې سلسله کې زمونږ دا هم خیال دی چې ریاست سره مونږ هر وار کده د خبرو وړاندیز کړي دی د ریاست یا حکومت، نو مونږ ورسره ناستې ته تیار شوی یو.
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د 2013 کال له پیل راهیسې ډېر فعال دی. دا غورځنګ د غیب کړو شوو کسانو عدالت ته حاضرول، د ماورای عدالت قتلونو ودرېدل، د وسلوالو خلاف بې توپیره عملیات او د ملګرو ملتونو د څار لاندې د حقیقت موندنې یو عدالتي کمیشن جوړېدل غواړي. د پاکستان پوز دریز لري چې د ترګرې په ضد جګړه کې د وسلوالو خلاف د بې توپیره عملیاتو په کولو سره امن راوستی دی او دا غورځنګ د ملکی ګټو خلاف پر کار کولو تورنی. خو پښتون ژغورنې غورځنګ په ځان د غداري تورنه ردی وای، د پاکستان د آئین تر مخې د خلکو لپاره بنیادی بشري حقونه غواړي.
په خیبر پښتونخوا کې وخت په وخت د معدنیاتو په قانونو کې پیښې کیږي چې پکې لسګونه مزدوران وژل کیږي او ژوبلیږي. د سپتمبر پر 1 د مومندو د مرمرو کان نړیدو په پیښه کې تر 40 زیات کسان ووژل او یو شمېر ژوبل شول. پښتنه دا چې په قانونو کې د مزدورانو د خوندیتوب لپاره تر اوسه څه شوي دي؟ آیا حکومت د مزدورانو حفاظت او د نوې ټکنالوژۍ کارولو ترڅنګ نور اقدامات کړي او کنه؟ مزدوران وایي اوس هم په پخوانیو طریقو معدنیات باسي. صوبایي حکومت وایي د قانون نړیدو یا پکې د چاودنو د پیښو تکرار مخنیوي لپاره یې هڅې پیل کړي دي. فرخوندی اسد موضوع تکته نه کړي.
د خیبر پښتونخوا د مومندو په زیارت خرسیمه کې د مرمرو قانونو نړیدو وروسته پر دې مسله یو ځل بیا خبرې پیل شوې دي چې د صوبې د قانونو د نړیدو او یا ترې د معدنیاتو د راوستلو پر وخت ولې پوره حفاظتي ګامونه نه اخیستل کیږي. د مومندو د ساپو یو اوسیدونکي فردوس خان صافي مشال رډیو ته ویل د غرونه په خپل و نړیدل چې ګڼ مزدوران ترې لاندې راغلل.
په دې کې د کاڼي راتلې وتی دي قدرتی طور باندې، او دې کې دومره دوړه وه تقریبا چې یو ګنټه هغه دوړه نه خورېدله. اکثریت کوم کسان چې پکې وفات شوي دي نو هغه تعلق د تحصیل صافي سره دی، بیا په تحصیل صافي کې زیارت چې کوم کلی دی کوم کې چې دا غر دی د دې کسان دي، او بیا پکې د امبار او د پنډیلۍ د یو ځای بل ځای کسان پکې شته دي، خو زیات تر پکې د تحصیل صافي دي.
د زیارت مرمر په غرونو کې کار کوونکو ځینو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې داسې معلومېدل چې د دغو غرونو ویخونه نړېدلي او یا کمزوري شوي دي، خو دغلته د کارکوونکو د حفاظت لپاره کوم ګامونه نه و پورته کړل شوي. د مومند زلینا د عوامي نیشنل ګوند صوبایي اسمبلۍ غړي نثار مومند ستمبر پر 10 مشال ریډیو ته وویل دا صوبا ډېر معدنیات پیدا کوي، خو دلته د مزدورانو او یا نورو کارکوونکو د حفاظت لپاره هیڅ نشته.
افسوس خبر ہے پر دری کالا کی تا دی حکومت دمرا نا آلی دا خچ دری کالا کی ستا روز دل ترالن دو بدل ترالن خود دل ستا ایڈی چی راشی دل تتنو ڈیپارٹمنٹ ندی لی گلی دی نوز اللو دا نوشی تا دی ڈیپارٹمنٹ ندی را لی گلی دمند میں تن تطول پاکستان نزیت مند ماربل او دین کرومایټ او دې چې مونږ سپلای کوو بل څه ترته زما اېډي نشته هغه په چاڅه کې دا افسوس خبره ده. دا دومره افسوس خبره ده چې حد نشته. زما لیبر اسیسټنټ نیک لیول ته نو شو په دا مزدور رایس پرې کې چې دا کار دې چې دلته مخکمل
د روانې میاشتې په اومه نیټه د بره مومندو ساپو تحصیل په زیارت سیمه کې د سنگ مرمرو دوه کانونه وښویدل. د بیړنۍ مرستو رسولو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکي وایي په زیارت سیمه کې د داسې نورو وړ تپېخو مخې ته د راتلو خطر شته. د نن وړاندې د روان کال د اګست پر 2 په اورغزو کې د سکرو په یو کان کې په چاودنه کې 3 کسان مړه شوي وو. دا چې د صوبي حکومت د کانونو او درنګونو نه د مدنیاتو یا کوئلې د راویستلو د طریقې کار او د مزدورانو د حفاظت لپاره څه کوي په اړه د صوبایي حکومت د کانونو او مدنیاتو د کمیټې مشر او د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند د صوبایي اسمبلې غړي عزیز الله خان د ستمبر پر 10 مشال ریډیو ته وویل حکومت پر دې مسله کار پیل کړی دی. د خیبر پختونخوا موجوده د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په 2019 کال کې د قانونو د حفاظت دوی معاینې او جاج اخیستلو یو قانون منظور کړی دی چې تر مخه یې په قانونو کې کارکوونکو لپاره ټول حفاظتي ګامونه پورته کول ضروري ګرځول شوي دي. خو د قبایلي ضلعو په زیاترو برخو کې د قانونو او معدنیاتو صوبائی محکمې دفترونه لا هم نه لري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، اسلام آباد های کورټ پوښتنه کړې چې آیا د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تر اشتهاري ګرځولو وروسته د هغه د غوښتنلیک په اړه اوریدنه کولی شي او که څنګه. دا تر هغې یوه ورځ وروسته ده چې د سپتمبر پر 9 د احتساب عدالت نوموړی د توشخانې په نوم د یوې قضیې اوریدنو ته د نه حاضرېدو پر سر هغه اشتهاري او مطلوب وګرځاوه چې معنا یې دا ده چې هغه باید گرفتار شي. احتساب اداره وایي چې نواز شریف، پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او ولسمشر آصف علي زرداري له بیلابیلو هیوادونو څخه ترلاسه کړي ګراني ډالۍ لکه ګاډي وغیرہ د دولت په توشخانی کې د جمع کولو پر ځای په ناقانونه توګه له ځان سره ساتلي. دوی درې واړه پر ځان لګیدلي تورونه ردوي. نواز شریف و چې وار لمخه د درغلۍ په دوو نورو قضیو کې سزا شوی، پر ضد یې په اسلام آباد کې های کورټ کې درخواست دایر کړی. های کورټ د سپتمبر پر 10 د شریف د سزا ضد درخواست په اړه اوریدنه د سپتمبر تر 15 ځنډولې ده. د قانوني چارو پوهان وایي عدالت واک لري چې د شریف د سزا ضد غوښتنلیک واوري. شریف له 13 راهیسې د درملنې لپاره په لندن کې دی. احمد الله تفصیل لري.
د ستمبر په 10 د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه بینچ نواز شریف ته په آیون فیلډ او العزیزیا سټیل مل قضیو کې اورول شوو سزاګانو پر ضد په اپیلونو اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال عدالت پوښتنه وکړه چې نواز شریف د اسلام آباد احتساب عدالت په توشخانه ریفرنس کې اشتهاري ګرځولې. په جواب کې د نیب وکیل وینا وا احتساب عدالت د ستمبر په 9 نوموړی اشتهاري وګرځولو. په دغه موقع د عدالت وینا وا اشتهاري ګرځولو وروسته دوی د نواز شریف په درخواست اوریدنه کولای شي او کنه. د کوم وروسته چې عدالت اوریدنه لیدنه د ستمبر 15 نیټه پورې وزنډوله. د ستمبر په 9 د اسلام آباد احتساب عدالت توشاخانه ریفرنس کې د مسلسل غیر حاضرۍ له وجې نواز شریف اشتهاري وګرځولو او د نوموړي ټول جایداد یې د ضبط کولو حکم ورکړو. نواز شریف په 2014 کال کې په الیکشن کمیشن کې د خپلو اساسو نه متعلق جمع کړي راپور کې ویلي وو هغه او میرمن یې شاوخوا د 2 ارب روپو اساسې لري چې پکې د ملک په مختلفو ښارونو کې د کورونو او زری ځمکو ترڅنګ نقد پیسې او په مختلفو کمپنیانو کې شیئرز هم لري. خو د قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي نواز شریف احتساب عدالت په یو بل ریفرنس کې اشتهاري وګرځو او په آیون فیلډ او العزیز یا سټیل مل قضیو کې نوموړي ته د وړاندې څخه سزا اورولې شوې ده، نو عدالت سره دا اختیار شته چې هغوی د نواز شریف په اپیلونو اورېدنه وکړي.
هر هغه کیس چې په کوم کیس کې سړې په کورټ کې پټ شوې وي یا اشتهاري شوې وي، په داسې کیس کې څو پورې چې ځان قانون ته حواله کړي نه وي، هغه پورې چې د ده هیڅ قسمه بېره نه کېږي. په هغه کیس کې چې په کوم کې اشتهاري شوې وي، دلته کې په دوو کیسونو کې د ته سزا ملاو شوې ده او سزا ملاوېدو نه پس چې دوی حکومت لېږلی دی، اوس په هغې کې د دې اپیلونه کېدای شي او په هغه اپیلونو باندې فیصله راتلی شي. د هغې چې دی د روستو کیس چې دی اشتهاري کولو سره سره نشته.
د ذکر ده چې د ستمبر په لومړۍ نیټه د اسلام آباد های کورټ 2 کسیزه بینچ نواز شریف ته په آیون فیلډ او العزیز یا سټیل مل قضیو کې اورولې شو سزاګانو پر ضد په دایر کړې شو درخواستونو اورېدنې پر مهال نوموړي ته د ستمبر په 10 عدالت ته د وړاندې کېدو ویلي وو. خو زیارت په ورځ نواز شریف عدالت ته د نه وړاندې کېدو فیصلې دفاع په کولو سره د مسلم لیگ نون پارلماني استازي رانا ثناء الله په لاهور کې رسنیو ته وویل ټولو ته دا معلومه ده چې قائد یې بیمار دی، نو ګوند یې دا فیصله کړې ده چې خپل علاج تر مکملولو پورې وڑے دے پلندن کی اثار وی. د مسلم لیگ نون دا صحیح فیصله ده چې نواز شریف صاحب دی ډومبې په لندن کې خپل علاج مکمل کړي او چې کله یې صحت خوشي او ډاکټران ورته د سفر اجازه ورکړي، نو د هغې وروسته دی بیا پاکستان ته راشي او خپل قانوني جنگ دی مکمل کړي. نواز شریف د تیر کال اکتوبر په 1 د صحت خرابېدو له کبله د احتساب قامی ادارې نیب دفتر نه د لاهور سرویسز هسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړی شو. هم د یادې میاشتې په 15 لاهور های کورټ په 14 شوګر مل قضیه کې نواز شریف په طبي بنیادونو په ضمانت خوشي کړو او د اکتوبر په 9 اسلام آباد های کورټ په العزیز یا سټیل مل قضیه کې د نوموړي سزا تر 9 لپاره وزنډوله. د عدالتونو فیصلې وروسته د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو ځل د علاج په غرض د 4 لپاره نواز شریف ته بهر ملک ته د تللو اجازت ورکړو او نوموړی د تیر کال نومبر په 19 لندن ته لاړو او شاوخوا 13 میاشتې راهسې د علاج په غرض په یاد ښار کې موجود دی. د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال په جولای میاشت کې په آیون فیلډ قضیه کې نواز شریف ته د 10 کلونو، د هغه لور مریم نواز ته د 2 کلونو او زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر ته د 1 کال د بند سزا واوروله. خو د یاد کال په ستمبر میاشت کې اسلام آباد های کورټ 3 واړه په ضمانت خوشي کړل. هم د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال په دسمبر میاشت کې نواز شریف ته په العزیز یا سټیل مل قضیه کې د 2 کلونو بند او جرمانې سزا واوروله او په فلیگ شپ انویسټمنټ قضیه کې نوموړی خوشی کړو. د اسلام آباد احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړې چې د 2018 کال د جولای په 28 سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم چوکۍ لپاره نااهله وګرځو او نیب ته یې امر وکړو چې پر ضد د مقدمو اورېدنه شروع کړي.
له د احمد الله له رپورټ سره په سلام پختونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره رابطه وکړئ او د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی، په هغه پوسټ باندې ځینې تبصرې راغلي دي، زه هغه ګورم. په دغه وخت کې تاسو داسې وکړئ چې د ټلیفون شمیرې، د سکایپ پته او د وایبر شمیره واورئ.
د مشال رادیو ژوندۍ خپرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال ریډیو.
تر څنګه د مشال ریډیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
مشال ریډیو ته وګیاست او دلته راته پر فیسبوک باندې په تبصرو کې تاجلی همدرد لیکلی دی لخوسته چې پرون د زیارت پر ورځ د مشال راډیو یو دایمي اوریدونکو ولسی شاعر سالم جان د ورپېخې ناروغۍ له امله مړ شو. مننه همدرد صاحب، خدای دې وبخي. او رضوان مسید لیکلی دی لډیا خان چې په وزیرستان کې حالات ډیر خراب دي، چیک پوینټونه او مورچونه فوج چې لرې شوی او هلته بیا دوی د شک توی تر پېخې وروسته بیا ورځای پر ځای پر شوي دي. او میوند پکتیاوال لیکلی دی چې پرون په خوست کې میوند پکتیاوال هم دا خبره لیکلې ده او حشمت الله هم لیکلې ده چې په خوست کې د کنډیو کلی کې په یوه مجلس کې بمی چاودنه شوې چې پکې څلور کسان مړه شوي دي. دا معلومه نه ده چې دا څنګه پېښه ده، خو حشمت الله وایي چې پنځه کسان مړه شوي دي، پنځه لس ژوبل دي په دغه پېښه کې. سم ده. د دې نه علاوه دلته راته ځینو نورو کسانو هم خبرونه وغیره لیکلي دي او تبصرې لیکلي دي. یو خو له تاسو هیله دا ده چې د پرون نه چې زوړ شي بیا هغه خبر مه راکوئ. اوس نن د سپتمبر یولسم تاریخ دی او تاسو پخوانی ځینې خبرونه راته لیکلي دي چې د پرون نه زوړ شي بس بیا هغه خبر نه وي، هغه ته خبر نه ویل کېږي. د شعیب وزیر په غږ باندې سندره اورو، تر هغې وروسته بیا تاسو ته راځو. مشال رادیو ته وګیاست. ممتاز معصوم لیکلی دی لخان زوی څخه وی پولی ټیکنیک کالج کې کوم کسانو الکانو داخله کړی دا د غیر رزلټ راغله دی. او خانوزی یو طالب علم پوره بلوچستان کې تر ټولو زیات نمرې اخیستې دي او د دوشنبه له ورځې څخه نورې داخلې هم شروع کیږي. اجمل سهیل لیکلی دی چې پرون د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ د زکریا خیلو په سیمه کې د لوګر ولایت د ولایتي شورا رئیس اسیب الله ستانکزی باندې حمله شوې ده. خو ستانکزی له حملې روغ وتلی دی، بچ شوی دی. ښه، حمیدزی لکنوال ویلی دی چې سبا د سولې خبرې پیلیدونکي دی، انتظار یې ورته او خوشبیني ورته. سمه ده، دا خبر نه و، تبصره وه. خلیل شاکر بیټنی راته لیکلی دی له سب ډیویژن بیټنی لکی مروته، وی هلته حالات خراب دی، روزانه په ډزو کې دوه او درې کسان مري. سعید دا خو یو ستونزه ده. بیټنی صاحب خبر را سره شریک وی، خبر د بیا همدار سره شریک کړی دی چې په ډی آی خان کې چې څو ورځې مخکې د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې یعنی سی ټی ډی څانګې سرتیری ژوبل شوی و، رفیع الله، هغه وی پرون مړ شو او وی نن په نورنګ کې سرکاري اعزاز سره خاورو ته سپارل شوی دی. سمه ده، د هارون باچا په غږ سندره اورو.
لمبا لمبا تاویگم ہم نشین خاور طرح رخوا باد گم ہم نشین خاور طرح رخوا باد گم ہم نشین اس ہرا پاپ خارو اد کے گم ہم نشین اس ہرا پاپ خارو اد کے گم ہم نشین
مشال راډیو ته غواګیاست خلیل رحمان نیازی راته لخوست لیکلی دی چې بیګا د ویسټ انډیز په سی پی آی لیگ کې د افغان لوبغاړو لوبډلې د پایلو په و بایلل او نن وی په افغانستان کې په شپږیزه لیگ کې د بند امیر او سپین غر زمریو ترمنز سیالی ده. سمدا او صادق مرجان دانش هم لیکلی دی چې سبا په دوحې کې د سولې خبرې پیلېږي. بالکل په دې اړه مو درته رپورټ هم خپور کړ، مرکه مو هم در خبره کړ او خبر مو هم درته ولوست. ځینو نورو کسانو هم راته د خوست د دغې چاودنې په اړه باندې لیکلي دي چې په مجلس کې شوې ده او د دې تر څنګ زنو کسانو د موسم حال لیکلی دی. نو مننه له هغوی څخه هم، خو نومونه نه شم اخیستی او خبرونه هم نشم شریکولی ځکه چې بیا ډیر زیات شي. خو زه نن خوشحاله په دې یم چې دلته زنو کسانو چې دا پیغامونه ما ولوستل د تبصرې، دوی واقعي خبرونه رالیږلی دي، رښتیا په مانا چې کوم خبرې هغه دوی رالیږلی، لکه اجمل سهیل صاحب رالیږلی دی یا خلیل رحمان رالیږلی دی یا د میوند پکتیاوال چې را لېږل دي، دا واقعي خبرونه دي. حشمت الله او میوند پکتیاوال دا د خوست چاودنې دا رښتیا چې خبر چې شتوي تازه خبرونه هغه دا دي. د بیټنی هغه یو خبر هم صحیح و، د شاکر بیټنی چې د سی ټی ډی د سرتیری د ژوبلېدو او پرون مه د مړینې خبر، خو دغه خبرونه چې دا د چاودنې شو، د محمد اغې ولسوالۍ برید شو، همداراز خلیل رحمان چې دا د کرکټ رالیږلی دي، دغه تازه خبرونه دي او همداسې باید موږ ته تاسو راولېږئ. د زیب خان په غږ سندره ورو تر هغې وروسته بیا تاسو ته راځو. مشال رادیو ته غږیز موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوري. که تاسو انډراید ټلیفون یا ټیبلیټ لرئ نو په ګوګل پلی کې د مشال رادیو اپلیکیشن پروت دی، هغې ځینې ډاونلوډ کولی شي، وړیا دی، مفت دی، هر شی پکې مفت دی، هیڅ خرچ مو ورباندې نه راځي، لګښتونه ورباندې نه راځي. په دې اپلیکیشن کې چې تاسو کله انډراید ګوګل پلی کې پلی سٹور کې او یا هم په ایپ سٹور کې دغه د آی او ایس دپاره، د ایپل آی فون یا د آی پیډ دپاره مشال راډیو ولیکئ، ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آی او، دا چې ولیکئ نو ډاونلوډ به کوي. چې ډاونلوډ کې بیا پدې کې پدې اپلیکیشن کې یو برخه داسې ده چې پاغې کې تاسو د خپل خوخي خبرونه یا مطالب ځان ته ټاکلی شي. لکه ځینې خلک چې دی هغوی خبرې او سندرې خپرونه خوښي، نو هغوی خبرې او سندرې هلته ځان لپاره ټاکلی شي. ځینې خلک دی هغوی خبري ګړۍ خوښي، لکه د دولسو بجو خبري ګړۍ چې دا یا اخرنۍ خبري ګړۍ ده، غواړي چې خبرونه ټول واوري او ټول راپورونه واوري، شننې تبصرې واوري، غال ته ورځي. د دې نه علاوه ځینې خلک مثال په توګه د افغانستان په چارو کې دلچسپي لري، ځینې په پاکستان کې، ځینې د قبایلو په باره کې، نو د دې څانګې چې جوړې دي د هغې خبرونه ځان ته ټاکلی شي. ځینې کسان غواړي چې یوازې ویډیوګانې وګوري، ځینې کسان غواړي چې ټولې خپرونې واوري، نو تاسو کولای شئ چې هغه په خپل ځای کې ځان د پاره دغه خپرونې یا لیکنې وټاکئ، او که چېرته یو ورځ درنه پاتې شي، وای نه شئ اورېدی، دوه درې ورځې درنه وانه اورېدل شي، نو هغه به په همغې ځای کې درته جمع کیږي. نو بیا تاسو بس همغلته ورځئ، همغه د خپلې خوښې مطالب به لولئ یا به یې ګورئ او یا به یې اورئ، او درنه پاتې کیږي و هېڅ کلم نه. نو دغه کار وکی، او که څه ستونزه یا مشکلاتو نو موږ سره هر وخت رابطه کوئ، تاسو موږ به درته د حلولو کوشش کوو، او که په اپلیکیشن کې څه مسله ودننه هغې نه مو هم خبروئ. د شفیق مرید په غږ به سلام پښتونخوا پای ته ورسو، په بله ګړۍ کې بیا درسره یو.
شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاکھوں قتلے دسم ندی تم شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاکھوں قتلے دسم ندی لاکھوں قتلے دسم ندی لاکھوں قتلے دے قسم دی